السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته خراغلې په سر کې هم د دې سات خبرونه د یو شمیر رسنیو لخوا د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته چې وایي په پنچیر کې تیر ماخام په 2014 کې یو شمیر طالبانو ته مرګژوبلا وخته د طالبانو د حکومت یوې باوري سرچینې د 2014 په خلای کړې خدای نه د تایید کړي چې طالبانو ته د پکې مرګژوبلا وخته وي. د سرچینې چې نه غوښتل نوم په ډاګه شي ازادي راډیو ته وویل داسې ښکاري چې پیښه د هغو چاودیدونکو موادو د چاودنې په نتیجه کې شوې چې کان کیندونکو یو کان ته لیږدول. د سرچینې دا هم ویلي چې چاودنه داسې سیمه کې شوې چې هلته څوک نه وو، خو یو شمیر کورنیو رسنیو د سیمه ییزو سرچینو په حواله ویلي چې د پنچیر په درای عبدالله خیل ولسوالۍ کې تیر ماښام د طالبانو په یو قرارګاه کې چاودنه شوې. د سیمې یوې سرچینې هم ازادي راډیو ته همدا خبره کړې، خو معلومه نه ده چې څومره کسانو ته پکې مرجوب له اوختې خپلواکو سرچینو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا چهارشنبه د دسمبر په 10 په یو غونډه کې په افغانستان کې روان وضعیت وڅېړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما په یو خبر پانه کې ویلي چې دا غونډه به د کابل په وخت ماښام په 9:30 جوړ شي. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه دا غونډه د بشري حقوقو له نړیوالو ورځو سره هممهاله جوړوي. هغه حقونه چې په افغانستان کې وضعیت ته اندېښنې ورسترلې په ډېری دودي د 250 څخه زیاتو د بشري حقوقو ډلو او نورو غیر حکومتي سازمانونو د سه شنبه په ورځ د جرمني له حکومت څخه یو ځل بیا وغوښتل چې هغه سلګونه افغانان جرمني ته ولېږدوي چې په پاکستان کې بند پاتې دي او برلین په خوا هغوی ته پناه ورکړي. دغه بنسټونه چې پکې د امنیسټي انټرنیشنل، سیف د چلډرن، هیومن رایټس واچ او د کلیساګانو ډلې شامل دي له حکومت څخه غوښتنه کوي چې شاوخوا 1300 دغه افغانان له پاکستانه جرمنی ته ولېږدوي. دوی وایي چې دغه افغانان د محل په پاکستان کې افغانستان ته د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي. وړاندې تر دې په وروستیو څو اونیو او میاشتو کې جرمني شاوخوا 330 کسان له پاکستانه جرمني ته انتقال کړي دي. په خیبر پختونخوا کې پر یوې امنیتي پوستې د وسلوالو برید کې شپږ سرتیري وژل شوي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې درې یو امنیتي سرچینو ویلي چې وسلوالو تیره شپه د پاکستان شمال لویدیځ ته د افغانستان پولې ته نږدې د کورمې په سیمه کې پر یوې امنیتي پوستې برید کړی دی چې تر اوسه یې چا مسؤلیت نه دی اخیستی، خو په دې سیمه کې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان فعالیت لري. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی وایي کیف هیڅ اخلاقي مسؤلیت نه لري چې د خپل خاورې یو برخه روسیې ته ورکړي، په داسې حال کې چې واشنگټن د دغو هیوادونو ترمنځ د جوړجاړي په لټه کې دی. هغه پرون دوشنبه په یو آنلاین غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا کیف روسیې ته د خاورې پر ورکولو غور کوي وویل، موږ د اوکراین د قانون زموږ د اساسي قانون یا د نړیوالو قانون له مخې دا حق نه لرو او نه هم اخلاقی مسؤلیت لرو چې دا کار وکړو. زیلنسکی زیاته کړي بیل شکه روسیا ټینګار کوي چې دوی ورته خاور تسلیم کړي، خو په خبره یې دوی دا کار نه کوي ځکه چې د همدې لپاره یې جګړه وکړه او کوي. د امریکا د سولې د پلان په اړه د نظر ورکولو پر مهال زیلنسکی وویل چې دغه پلان شل ماده تراکم کړل شوی او هغه ماده ترې لري شوی چې د په خبره د اوکراین ضد وي. دا وو خبرونه ده خبری مجله په نګدې نیم ساعت کې. د ملګرو ملتونو د خځو څنګه وایي هغه ادارې له بودیجوي کمښت سره مخامخ دي چې خځې مشرکې وي.
دا روحي او رواني او هم چرن اقتصادي ستونزې د افغانو خځو په ژوند کې راځي.
د بی پولی خبریالانو ټولنه وایي د افغانستان او روسیې مشرانو تر نورو ډیر خبریالان زپلی. د پاکستان لوی درستیز وایي طالبان باید د دوی او ټي ټي پی ترمنځ اړیکو کې یو لوری انتخاب کړي. نن د فساد په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د یوې مرستندویه ادارې کارکوونکی وایي د خپلې ادارې اډانه کې لا هم فساد ګوري.
محلی چارواکی دوی تر خپله برخه وغواړي، مثلا یوې وسوالۍ ته زر کارتونه د خوراکي توکو د ویش د توضیح دپاره راشي، نو بیا 300 ولسوالۍ مسؤلین تر واخلي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پایه را سره پاتې شي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، سبا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یو فوق العاده غونډه جوړوي. دا ورځ یا دا غونډه د بشري حقوقو له نړیوالې ورځ سره هممهاله جوړیږي. هغه حقونه چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې وضعیت ته اندېښنې ورځ تر بلې په ډېرې دودي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې پر ښځو له بندیز وروسته هغه ادارې له بودیجوي کمښت سره مخامخ شوي چې مشري د ښځو په لاس کې ده. دا چې دا کومې ادارې دي او له دې بودیجوي مشکله څومره ښځې متاثره کیږي، په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته.
دا سیمهال چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو لامل پر خزو د کار ساحه راتنګ شوي، د ملګرو ملتونو د خزو څانګي یو امن خبرداري ورکړي چې په دغه هیواد کې به د خزو په مشرۍ ادارې د بودیجې د کمښت لامل له دندو د خپلو دیرش سلنه خزینه کارکونکو ګوښه کولو ته اړ شي. دې ادارې پرون دوشنبه د دسمبر اتمه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي، د مرستو د کمیدو لامل د خزو په مشرۍ د هر لسو ادارو او سازمانونو لډلې څلورې دي تاړي شوي چې خپل خزینه پرسونل دیرش سلنه کم کړي. ملګرو ملتونو ویلي ډېرې دا بنسټونه چې په افغانستان کې د خزو او نجونو د ملاتړ د سیستم د ملاتیر ګڼل کیږي اوس مهال د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي. یو ان وومن د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د 14 ورځېنی کمپاین په مناسبت په دغه بیان کې لیکلي، موږ نشو کولای چې د دوی مخکخ مشرتابه له لاسه ورکړو. د ملګرو ملتونو د خزو څانګې وړاندې د نړیوالو مرستو کمیدو ته په اشاره لیکلي چې له ډېرې دغو سازمانونو او بنسټونو سره مرستې زخت زیاتې کمی شوي او هغوی اوس اړ کړي چې هغه خزي هم له دندو ګوښه کړي چې تر اوسه پورې د مرستو بهیر جاري ساتلې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو ان وومن راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د ښځو په مشرۍ سیمهییزو بنسټونو د خپل تمویل نږدې 15 برخه له لاسه ورکړي. دې ادارې ویلي واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته او د ښځو د ملاتړ د پخوانیو سیستمونو له ړنګېدو راهیسې میلیونونه ښځې د مرستې غوښتلو لپاره هیڅ ځای نه لري او اړینو خدمتونو ته د دوی لاسرسی په کلکه محدود شوی دی. په همدې حال کې د کابل یوې اوسیدونکي چې د ښځو په یو بنسټ کې دنده درلوده او له کوره یې په آنلاین بڼه کار کوه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دنده یې له لاسه ورکړي او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړي وویل په داسې یو هیواد کې چې بېوزلي پکې له وړاندې په بېساري ډول زیاته ده، د مرستو کمښت خزیله اغېزمنوي.
د مرستو کمښت په دې برخه کې ښځو د ګوښه کېدو لامل شوی. په داسې شرایطو کې چې نه د ښوونځي ته تګ اجازه شته، نه د دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه شته ده، او دغه وروستۍ کومه هیله چې د دوی افغانو ښځو ژوندۍ وه هغه هم له دوی څخه اخیستل کیږي او د ستونزو مشکلاتو له وجې دوی په کور کې نیول کیږي. نو دا روحي او رواني او هم چنان اقتصادي ستونزې د افغانو ښځو په ژوند کې رامنځته کوي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي هغه مېرمنې تر ټولو ډېرې زیانګالي دي چې د کورنیو مشري ور په غاړه ده. د ښځو د حقونو یوې فعالې یاسمین یقین نبی زاده ازادي راډیو ته وویل
د کشور کې زنان از ابتدایي ترين حقوق انساني خاط محروم هستند و هر روز با محدودیت های تازه اینا روبرو هستند. پس تضعیف یا تعطیلی سازمان ها یعنی از بین بردن آخرین سنگرهای حمایت، مشاوره، آموزش و امنیت روانی بر زنان است. این نهادها فقط ساختمان یا دفتر کار نمی باشد. برای بسیاری از زنان و دختران تنها جایی است که می توانند بدون ترس حرف بزنند، کمک بگیرند و احساس کنند که هنوز کس صدایشان را میشنود.
یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د خزو څنګه دا تازه بیان داسې محل دی چې دوه ورځې مخکې د دسمبر په اومه دی ادارې په افغانستان کې کارځایونو ته د دوی د خزینه کارکونکو په ورتګ د طالبانو د بندیز د درې میاشتو پوره کېدو سره ویلي وو دغه بندیز د خیر ښېګڼې چارې متاثره کړي او په وینای هر څومره چې وګېږي په همغې اندازه ژوند ژغورونکي خدمتونه له خطر سره مخ کوي. دوی دا هم ویلي وو چې افغان خزینه کارکونکي دې موده کې د کورونو او ټولنو له لارې د خیر ښېګڼې حادثو له هغې ډلې د زلزله ځپلو او پاکستان او ایران نه د راستنو شویو ملاتړ ته دوام ورکړي. د طالبان حکومت په ډیری دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولې چې لامل یې د بیلابیلو راپورونو پر بنسټ په دې هیواد کې د ښځو اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په نړۍ کې د ژورنالیستانو د ځپلو په اړه د بی پولي خبريالانو د ټولنې لخوا تازه راپور خپور شوی د دې راپور پر اساس افغانستان او روسیا د ځمکې په سر هغه دوه هیوادونه دي چې تر نورو هیوادونو زیات پکې خبريالان نیول شوی او توقيف شوی دي. دا چې د راپور جزئیات څه دي اسمت څاروان ته وښي.
د بی پولي خبريالانو ټولنې په راپور کې چې د 2015 کال د دسمبر په 9 خبر شو راغلی چې ولادیمیر پوتین او ملا هیبت الله اخونزاده د نړۍ هغه دوه رهبران دي چې تر ټولو زیات رسنیز فعالان او خبريالان ځپلی دي. د راپور پر بنسټ روسیې په 2015 میلادي کال کې د شوروي اتحاد له لړنګې دوروسته د مطبوعاتو تر ټولو ستره ځپنه تجربه کړه او په نړیوال شاخص کې د روسیې ځای تر ټولو ټیټه درجه یعنی 101 مقام ته راولوید. راپور وی د ملا هیبت الله اخونزاده تر مشه لاندې افغانستان کې ژورنالیستان له بدریغه سانسور سره مخامخ شوی دي او پر لپسې محدودیتونه او بندیزونه د دې وضعیت ښکارندوی کوي. راپور زیاتوي چې د 2021 کال په اگست کې د طالبانو له بیا واک تر رسیدو وروسته تر اوسه تر 115 پټه ډیر رسنیز کارکونکي نیول شوی دي چې یوازې په 2015 میلادي کال کې شمیر 15 کسانو ته رسیږي. پر راپور کې راغلی چې طالبانو د توانا خبری آژانس مسؤول او د رسنیزو بنسټونو او خبريالانو د فدراسیون مشر ابوزر سارم سریپولی او د جاپان د ان ټي وي تلویزیون خبريال شکیب نظری د تعړ کړی چې جعلي اعترافونه وکړي چې ویډیو یې ورسته په ټولنیزو شبکو کې خبره شوه. همدارس د اف کی ا نیوز خبريال مهدي انصاري د 2013 کال په اکتوبر کې د طالبانو د استخباراتو لخوا د امارات پر ضد تبلیغاتو په تور نیول شوی او د یو نیم کال بند سزا ورته ټاکل شوی. له هغه څخه په جبر اعترافات اخیستل شوی او خبره شوې دي. د راپور لمخې په منځني ختیځ کې تر ټولو ډیر ژورنالیستان په ایران، عراق، سوریه، سعودي عربستان، لیبیا، فلسطین، یمن، الجزائر، لبنان، بحرین، امارات، مصر، اسرائیل، تونس، اردن، مراکش او کویت کې په ډیر خطرناک حالت کې دي. د بی پولي خبريالانو ټولنه وایي چې په تیرو 12 میاشتو کې د ژورنالیستانو د وژلو شمیر لوړ شوی او له 8 پیته وژل شویو رسنیزو فعالانو څخه 3-5 تنه د جګړو یا جنایتکارو شبکو قرباني شوی چې نیمایي په منځني ختیځ کې وژل شوی دي. د راپور لمخې د دغو کسانو شاوخوا 3.5 سلنه خبريالان یوازې په غزه کې د اسرایلی ځواکونو لخوا وژل شوی دي. د روسیې پوز په اوکراین کې لا هم اوکراینی او بهرنی ژورنالیستان پنشه کوي. سودان د خبريالانو لپاره یو تر ټولو په مرګونی جنگي زون بدل شوی دی. په مکسیکو کې بیا د جرمی باندونو زیات فعالیت په 2015 کال کې د خبريالانو د وژلو د زیاتوالي عمده علت ګڼل شوی. راپور په پای کې څرګندوي چې د 2015 میلادي کال د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې 121 ژورنالیستان په چین کې، 48 په روسیه کې او 48 په میانمار کې ناحقه بندیان دي چې دا درې هیوادونه په نړۍ کې د خبريالانو د بندیانو تر ټولو لوړ شمیر لري. په افغانستان کې هم و ژورنالیستان او رسنیز کارکونکي لا هم په بند کې ساتل کیږي. azadiradio.com
تاسو ازادي رادیو ته غوږی د پاکستان د پاوز مشر عاصم منیر وای د طالبانو حکومت باید له دوی او ټي ټي پي ترمنز اړیکو کې یو لوري انتخاب کړي. نو موري ویلي چې د طالبانو د حکومت لرمنست کې دوه روسه په پاکستان کې د حملو ګراف لوړ شوی او دغه پاکستانی چارواکي د طالبان حکومت ورنوي چې د ورانکارو ډلو ملاتړ کوي. تفصیل په دې راپور کې
د پاکستان وسله والو ځواکونو مشر عاصم منیر ویلي چې د طالبانو حکومت باید له پاکستان سره د اړیکو ساتلو او د پاکستان طالبانو د ملاتړ ترمنځ یو انتخاب کړي. د ډان په ګډون ځینو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې نوموړي دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ د ډسمبر په اتمه د پاکستان د وسلوالو ځواکونو د قومندان په توګه په خپله لومړنۍ وینا کې د هغه هیواد د پوځ په عمومي مرکز کې د درې ګونو وسلوالو ځواکونو د افسرانو په شتون کې وکړي او ویلي چې د طالبانو رژیم ته یې دا پیغام ورکړی چې د فتنة الخوارج یا پاکستان ترمنځ د انتخاب کولو پرته بل لار نه لري. فتنة الخوارج هغه اصطلاح ده چې پاکستانی چارواکي تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ته کاروي. په راپور کې راغلي چې هغه هند ته هم دا خبرداری ورکړی چې په ځان دوکه کولو یا خیالاتو کې ښکیل نه سي، ځکه په خبره یې د پاکستان راتلونکی ځواب به تر دې هم ګړندی او ډیر سخت وي. د ډان په راپور کې وړاندې راغلي چې اسم منیر زیاته کړې چې د مخ په زیاتېدونکو ګواښونو له امله د هغې هیواد درې ګونه وسلوال ځواکونه باید د یو متحد نظام سره کار وکړي او د مخ په زیاتېدونکو او بدلیدونکو ګواښونو په پام کې نیولو سره د ځواکونو ترمنځ د یو واحد ګډ جوړښت لاندې څو اړخیز عملیات پیاوړي کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې د تحریک طالبان پاکستان موضوع د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې او ټینګار یې کړی چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر وړاندې کارولو ته اجازه ورنه کړي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR د دوشنبې په ورځ د ډسمبر په اتمه اعلان کړی چې د راولپنډۍ په عمومي مرکز کې د پاکستان د پوځ لوی درستیز سید اسم منیر په رسمي ډول د دفاعي ځواکونو د لومړي مشر CDF په توګه ګمارل شوی دی. یو شمېر امنیتي او سیاسي کارپوهان وایي چې اسم منیر ته د پراخو واکونو ورکول ښیي چې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې د جدي اقداماتو او پر طالبانو د فشار راوستو اراده لري. له دې ډلې کارپوهانو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
صلاحیت نظامی را
احتمال لري چې د تراګر په وړاندې د پاکستان راتلونکي ګامونه به ډیر جدي وي او په دې برخه کې دوی هڅه کوي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي. خدا چې آیا ټی ټی پی پر اختیار د پاکستان لپاره یو ګواښ دی یا دا چې یو پلمه ده چې په ګاونډي هیوادونو کې مداخله وکړي د وخت یې دو سره بزواب پیدا شي.
د پاکستان د پاوز مشر اسم منیر هند ته په داسې وخت کې خبرداري ورکړی چې د هند بهرنیو چارو وزارت ویان راندیور جیسوال په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې هند په افغان ملکی وګړو هر ډول برید په کلکه غندي او د افغانستان د حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ ملاتړ کوي. د انډو ایشین نیوز سرویس په ګډون ځینو هندي رسنیو د دوشنبې په ورځ د ډسمبر په اتمه د نوموړي په حواله وویل چې دوی راپورونه ترلاسه کړي چې افغان ملکی وګړي په سرحدي نښتو کې وزل سوي دي. په وروستۍ پیښه کې د ډسمبر په 5مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سپین بولدک چمن په پوله د طالبانو ځواکونو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د نښتو په پایله کې څلور ملکیان ووزل شول او څلور نور ټپیان شول. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د نومبر په 25مه پاکستان په پکتیکا، خوست او کونړ کې د هوایي بریدونو په ترسره کولو تورن کړ او وی ویل چې یادو بریدونو کې د یوې کورنۍ لږ تر لږه لاس غړی وزل سوی او څو نور ټپیان سوی دي. که څه هم پاکستان په دې برید کې هر ډول لاس لرل رد کړل، خو د طالبانو د حکومت ویان خبرداری ورکړ چې دوی به په مناسب وخت کې پاکستان ته لازمی ځواب ورکړي. د طالبانو او پاکستاني پوځي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی د روان کال د اکتوبر په 12مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د نښتو وروسته زیات شو. د دې ستونزو د حل لپاره په دوحه او استنبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ څو پړاو خبرې اترې هم وسوې، خو کومه مشخصه پایله یې ورنه کړه. اسلام آباد ادعا کوي چې د پاکستان د بې ثباتۍ ریښه په افغانستان کې ده، خو طالبانو په وار وار دا ادعا رد کړې او د پاکستان نامنی یې د هغه هیواد کورنۍ مسله بللې ده.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم ورځو د ځوانانو یوې موضوع ته. هغه دا چې په خوست او دغه راس پکتیا او پکتیا کې د 12مه ټولګیو فارغان وایي چې دوی ته فارغې دروسته او دغه راس په آزاد وخت کې باید د مسلکي زده کړو او نورو روزنو زمينه برابر شي. نجیب الله خیل پر دا راپور راستولای.
په خوست کې د خصوصي خوانځیو د سګنی کال د 12مه ټولګي فارغان له اړوند ادارو غواړي چې دوی لپاره د کانکور ازمینې د تیاری پروګرامونه جوړ کړي. دوی د دسمبر په اتمه په دې ولایت کې د یو خصوصي ښوونځي د زده کوونکو فارغانو د نمانځنې په پار جوړو شوو مراسمو کې وویل په اوس وخت کې د کانکور ازموینې سختې دي او د ښه تیاري پرته دوی ته د خوښې وړ پوهنځیو ته لاره موندل ستونزمن دي. د دولسم ټولګي او تن فارغ سهیل سلطانی مشال روډی ته وویل
د مونږ د معرف صحدای د معرف او د محصل صحدای هیله ده چې په ژمي کې مونږ ته د کانکور لپاره داسې تنظیمات لاسته راوړي چې مونږ په دې ژمي کې د کانکور لپاره هڅه وکړو چې مونږ د خوښې پنځای ته لاسرسی پیدا کړو.
فارغان زیاتوي ځوانان باید راتلونکي ته نهیلي نه وي بلکه په غښتلي هوډ باید د ځان او هیواد راتلونکي لپاره لوړې او مسلکي زده کړې وکړي. یو بل تن فارغ زده کوونکي قدرت الله سنگین وویل
زده کوونکو ته چې دوی ناهیلي شوي دي او یا زده کړې نه کوي دوی ته مې پیغام دا دی که چېرته دوی په غربت کې وي او یا هم زده کړو ته لاسرسی نه لري نو دوی دې په کافي اندازه سره ځان ته د زده کړو لاسرسی پیدا کړي که هغه په هیواد دننه وي یا هم د هیواد څخه بهر وي.
خصوصي زده کوونکي دا هم وایي تر دولسمو ټولګیو پورې زده کړې یوازې د اساسي او لوړو زده کړو لپاره یوه دروازه کیدلی شي ځکه د اوس وخت اړتیا دا ده چې یو کس د ماسترۍ او دکترا تر کچې زده کړې ترلاسه کړي. د دولسم ټولګي او بل فارغ سراب منګل ویل
په ټولو ځوانانو باندې دا غږ کوم چې په دغه دولس کلن بهیر باندې تاسو بسنه مه کوئ لوړې زده کړې وکړئ لوړ تعلیمات وکړئ لوړ تحصیلات وکړئ تر څو دغه ګران هیواد افغانستان د سیالانو سره سیال کړو.
بل لوري ته په خوست کې د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي چې په ټوله کې په افغانستان کې ښوونیز بهیر په هغه کچه نه دی چې د نننۍ نړۍ اړتیاو ته ځواب ویونکي وي نو اړوندو ادارو ته باید دي چې د پوهنې بهیر ته ډیر پام وکړي. د برنامه یو منتظم حکمت زیار وویل
د اوسني عصر چې کوم دی دا د ټکنالوژۍ عصر دی نو ما بیا د وړ زده کړو وزارت د پوهنې وزارت اړوندو نور مربوطه اداراتو نه دغه هیله ده تر څو په دې برخه کې چې څومره زیات کار ته اړتیا ده په هماغه ډول اولیت ورته ورکړل شي او زیات کار ورته وشي.
یاد دیوی خوست د خصوصي ښوونځیو له اړخه د هیواد د هغو ولایتونو له ډلې دی چې د خصوصي ښوونځیو شمیر پکې نسبتا ډیر دی. د پوهنې ریاست د اړوندو ادارو د معلوماتو له مخې په خوست کې د 370 حکومتي ښوونځیو په څنګ کې 133 بابه خصوصي ښوونځي فعالیت لري چې دا مهال یوازې په خصوصي ښوونځیو کې نږدې 850 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو ورو ورو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو په ورسوي کې هم ورزوی وی بل ټولنیز موضوع ته هغه دا چې نن د دسمبر 9 د فساد په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه وایي نړۍ له ګڼو ننګونو تراژیدیو نابرابریو او بیا عدالتۍ سره مخ ده چې ډیری له فساد سره تړلې دي. په افغانستان کې که څه هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته پر فساد د څار ادارې نشته او په دې برخه کې هیڅ ډول څېړنه نه ده شوې خو یو شمیر خلک شکایت کوي چې دوی خپل شاوخوا کې د فساد ځینې پیښې ګوري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
افغانستان کې د فساد وضعیت د پخوا پرتله هم له ستونزو ډک دی.
ادا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنیتو وروسته هم په یو شمیر دولتي او نه دولتي ادارو کې فساد شته خو بڼه یې بدله شوې ده. د ننګرهار ولایتي اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل له یوې نړیوالې مرستندویه ادارې سره د مرستو د ویش په برخه کې کار کوي او تور پورې کوي چې ډیری وخت د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو او زورواکو لخوا فساد سره مخ کیږي.
نړیوال سازمان چې څه وخت د المانو مستقبل سره مرسته کوي دلته چې کوم محلي چارواکي دوی تر خپله برخه وغواړي مثلا یوې وسالې ته زر کارتونه د خوراکي توکو د ویش د توضیح لپاره راشي نو بیا درې سوه ټول سوالي مسؤلین تر واخلي بیا مالکان چې کوم مصر شریک دي هغوی تر واخلي نو پنځه شپږ سوه اووه سوه کارتونه هم بیا د دې ملکانو په لاس باندې منحل شي او هغه واقعي ډول مستحقو ته نه رسېږي. په افغانستان کې د فساد وضعیت د پخوا پرتله هم له ستونزو ډک دی. همدارنګه د شفافیت نشوالی د حساب نه ورکول او محدود رسنیز او مدني فعالیتونه د فساد زمینه برابروي.
د لغمان ولایت اوسیدونکو حکمت بیا د فساد تر ټولو ښکاره بېلګه په لوړو زده کړو سمبال وړو ځوانانو ته په دولتي مهمو او متوسطو ادارو کې د دندې نه ورکول بولی.
ځوان چې لیاقت ولري، تعلیم ولري، حتی د ماستر دکتورا پورې زده کړې کړي، خو مګر چې جهادي سابقه ونه لري او د جهاد په نوم باندې دا ونه لري او هغه ونه لري، نو بس په دغې باندې د خپل اداري فساد لمن وهل دي چې دالي تعلیم یافته قشر د پاتې او بې تعلیمه مخکې ځي. همدا ډول زموږ د کلي نفر دي، ما سره په یوه اداره کې پاتې شوي، خو مګر نه تعلیمي نه جهادي سابقه او نه دا واغه، خو مګر څنګه روابط همدا فساد دي، روابط همدا فساد دي چې په لیاقت باندې سړی زیاته نه رسېږي، د اداري فساد دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ډسمبر 9 د فساد پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې اړه په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې زموږ نړۍ له ګڼو ننګونو، تراژیدیو، نابرابریو او بې عدالتیو سره مخ ده چې ډیری یې د فساد سره تړلې دي. دغه سازمان زیاتوي چې په نړۍ کې د 1.9 میلیارد ځوانانو شتون فساد سره د مبارزې په برخه کې د نړۍ د نفوس نږدې 1/4 برخې په توګه د راتلونکي لپاره خورا مهم دی. خو افغان ځوانان چې افغانستان د وګړو له نیمایي زیاته برخه جوړوي، وایي د طالبانو حکومت په بیلابیلو برخو کې محدودیتونو په لګولو فساد سره د مبارزې په برخه کې د دوی د څار او افشاګرۍ مخه ډپ کړې ده. له دې ډلې د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
په اوسنۍ شرایطو کې په افغانستان کې ځوانان نشي کولای چې د فساد مخنیوي په اړه باندې یا د فساد له منځه وړلو لپاره دوی مدني فعالیتونه ترسره کړي، ځکه چې په افغانستان کې شرایط داسې دي چې دلته په دا رقم حساسو موضوعاتو باندې هیڅوک نشي راټولېدای چې د فساد پر وړاندې دوی مبارزه پیل کړي، دوی شعارونه ورکړي، دوی مثلا لارو سړکونو ته راوځي، تر څو هغه کسان چې په واک کې دي یا کسان چې په فساد تورن دي د دوی مخنیوی وکړي. کسان چې له فساد دوی اړ کړی شوي دي، نو دوی خپل غږ نشي اوچتولی.
له دې ننګونو سربیره افغان فعال ځوانان او ټولنیزې ډلې د مرستو رسولو عامه خدمتونو او سیمه ییزو ادارو کې د شفافیت غوښتنه کوي او ټینګار کوي چې فساد، فقر، نابرابري او ټولنیزه بې عدالتي نور هم پراخوي. د ملګرو ملتونو په ټکو د 2014-2015 کال د فساد پر وړاندې د نړیوالې ورځې کمپاین د هغه رول په اړه تمرکز کوي چې د رښتینولۍ، ځوان ساتونکي، د مدافعینو په توګه لوبوي، د فساد او د دوی په ټولنو باندې د اغیزو په اړه پوهاوی لوړوي. د بیان له مخې ځوانان به په فعاله توګه په دې بحثونو کې برخه واخلي، خپلې تجربې به شریکې کړي او له فساد سره د مبارزې لپاره به نوښتګرې حل لارې وړاندې کړي. په راپور کې مرکز شوي کسان ټینګار کوي چې له 2021 کال راهیسې لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د څارنې میکانیزمونه او د فساد ضد ادارې کمزوري او شفافیت کم شوی چې د فساد پر وړاندې مبارزه یې نوره هم ستونزمنه کړې ده. دا هغه څه دي چې له فساد سره د مبارزې او روڼتیا د چارو ځینې پوهانو هم په اړه اندېښنه ښیي، او دوی بیا په دې باور دي چې تر کومه په هیواد کې اساسي قانون دغه شان د حکومتي چارواکو او دولتي مسؤلینو په کچه د سزا واضح قانون او په پراخه او بې پرې ډول په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه اداري فساد سره مبارزه به اسانه نه وي. له دې ډلې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د څارنې برخې پخوانی مسؤول عزت الله ادیب ازادي راډیو ته وویل.
یو څه چې په افغانستان په اوسنیو حالاتو کې ډېر واضح دي، هغه دا دی چې هلته په هیڅ ډول مرستو درېمګړی نظارت نشته، ځکه درېمګړی نظارت ته نه اجازه شته او نه هغوی دپاره کوم چوکاټ شته. د نظارت اړوند ادارې فعالې نه دي او نه داسې کارونو ته اجازه ورکول کیږي. ځینې نړیوالې ادارې داسې ښیي یا ځینې داسې پروژې عملي کوي چې ګویا دوی پر خپلو کارونو د نظارت پروګرامونه لري، خو هغه پروګرامونه په خپل ذات کې جدي ستونزې لري او نیمګړتیاوې لري، یا شفافیت نه لري، او یا یوازې د پروژوي هدف لپاره
خغلی ادیب وایي. دا مهال په افغانستان کې تر ټولو ډیر اداري فساد په بیلابیلو برخو کې د نړیوالو مرستو او کانی او تدارکاتي تړونونو کې ترسره کیږي. هڅه مو وکړه په راپور کې د مرکزیو کسانو د اداو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو ویاندي ذبیح الله مجاهد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې هیڅ چاته به په هیڅ برخه کې د فساد اجازه نه ورکول کیږي. دغه راز وړاندې د دوی د مشر ملا هبت الله اخونزاده په ګډون د حکومت بیلابیلو چارواکو ادا کړي چې په مختلفو برخو کې له فساد سره مبارزه کړي او دا د چارو په لومړیتوبونو کې ده. د یادونه ده چې افغانستان له تیرو دوه لسیزو راهیسې د روڼتیا نړیوال سازمان په درجه بندۍ کې تر ټولو ټیټې نمرې ترلاسه کړي او اداري فساد پکې له لویو ننګونو بلل کیږي. د روڼتیا نړیوال سازمان د 2040 کال لپاره په خپله خبره کړې ارزونه کې ویلي و چې افغانستان د مفسدو هیوادونو په لیست کې چې 180 هیوادونه دي 115 ځای لري. دغه سازمان ویلي و چې افغانستان ته د روڼتیا په برخه کې له 100 نمرو 10 نمرې ورکړي او له فساد سره د مبارزې په برخه کې 3 درجه شاته کړای دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د 2003 کال د اکتوبر په 1 د فساد پر وړاندې د ملګرو ملتونو کنوانسیون تصویب کړ او غوښتنه یې وکړه چې سرمنشي د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر د کنوانسیون د غړو هیوادونو د کانفرنس پریکړه لیک لپاره د سکرتریت په توګه وټاکي. له هغه وخت راهیسې 190 ګوندونو د کنوانسیون د فساد ضد مکلفیتونو ته ژمن دي چې د ښې حکومتولۍ حساب ورکولو او سیاسي ژمنې اهمیت نږدې نړیوال پیژندل ښیي. د فساد پر وړاندې د مبارزې ورځ له همدې نیټې راهیسې د دې کنوانسیون د غړو هیوادونو لخوا نمانځل کیږي چې افغانستان
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستی. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د 12 ټولګي دوهم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده د محلولونو غلظت، چې د 10 څپې څخه پیل تر 14 څپې پورې به دوام ولري. لومړی څپرکی، دوهم لوست. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې محلول څه شته ویل کیږي، په همدې ترتیب مخلوط مو وپېژند، د مخلوط ډولونه مو وپېژندل، متجانس او غیر متجانس، د محلول اجزا وې. په همدې ترتیب اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د محلولونو غلظت پېژنو، چې د محلولونو غلظت څه ته ویل کیږي. لومړی راځو د محلولونو د غلظت د کلمې سره آشنا کیږو. د محلولونو غلظت خپله د یو حل کیدونکي موادو کچه د هغوی د محلول په یو واحد حجم کښې او یا هم د یو حل کیدونکي د حل کوونکي د کتلو پر یو واحد باندې که چیرې شتون ولري عبارت د غلظت څخه دی. یعنی که چیرې حل کیدونکي موادو مقدار واخیستل سي، د محلول په یو واحد حجم باندې تقسیم کړل سي، عبارت ده محلول د غلظت څخه دی. چې موږ او تاسو دلته یو فرمول لرو چې سي مساوي کیږي ان تقسیم پر وی یا پر حجم باندې، چې په دې فرمول چې موږ او تاسو سي غلظت بولو، د محلول غلظت ام چې د خپله د حل کیدونکي موادو کتله ده، او په همدې ترتیب سره وایو چې ان خپله د حل کوونکي موادو هغه د مولونو شمیر دی، او وی هم موږ او تاسو پوهیږو چې حجم دی. نو په همدې ترتیب سره دا فرمول په همدې څو شکلونو باندې کولی شو چې ولیکو سي مساوي کیږي ان تقسیم پر وی، یا هم لیکلی شو چې سي مساوي کیږي ام تقسیم پر وی باندې، او یا هم داسې لیکلی شو چې سي مساوي ان تقسیم پر ام زبر باندې. چې په درستو حالاتو کې ام خپله د حل کوونکي موادو د حل کیدونکي موادو کچه یا مقدار موږ او تاسو ته راشي، ان خپله د مولونو شمیر کومو مولونو د حل کیدونکو موادو مولونو شمیر راشي، او سي خپله د محلول غلظت راته شي، او په همدې ترتیب وی چې د خپله د محلول حجم راته بیانوي، او که چیرې ام زبر ته وګورو، ام زبر خپله د محلل د کتلې مقدار راته یادي، محلل د مادې مقدار راته شي. نو که چیرې په دې غلظت کښې څه هم غلظت موږ او تاسو وایو چې د خپل سترګو او یا هم د لامسې حس په واسطه سره موږ او تاسو کولی شو چې وټاکو، خو په طب او صناعت کې بیا د محلول هغه دقیق غلظت باید وټاکل سي. نو د محلولونو د غلظت د اندازه کولو لپاره موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو 6 قیاسي واحدونه باید په کار یوړل سي، تر څو موږ او تاسو د محلولونو غلظت لاست راوړو چې دا غوې څخه یو لمړی کیاسي واحد عبارت د مولي برخې څخه ده چې خپل دا مولي برخه هغه برخې ته ویل کیږي چې په ټولو اجزاو باندې په ټولو اجزاو باندې د محللونو د یو جز تقسیم د مولونو مجموعه څخه عبارت ده. یعنی کچیر مور او تاسو د محلول ټول برخې یا هم ټول اجزاو واخلو د محلول په یو جز باندې تقسیم کړو عبارت د مولي برخې څخه دي. یعنی ان یو مساوی کیږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوا جمع او داس تیپ سره ان آی. یعنی کولی سي چې مختلف قیمتونه واخلي. موږ او تاسو وایو چې د محلول یو برخه د محلول یو برخه واخلل سي د محلول پر ټول اجزا باندې تقسیم کړل سي. یعنی د هغوی پر مجموعه باندې البته عبارت د مولي برخې څخه دي. ګران کوونکو بل پام دې ته تیمور او تاسو دوهم کتلوي برخه لرو چې هغه هم د غلظت اندازه کولو د هغه شپږ قیاسي واحدونو څخه شمیرل کیږي چې دا محلول مولي برخه چې ده کتلوي برخه چې ده دا بیا د محلول د یوې برخې کتله د محلول په ټولو برخو باندې کچیر موږ او تاسو وویشو عبارت د کتلوي برخې څخه ده. په دې ترتیب وایي چې ډبلیو مساوي کیږي ام یو تقسیم پر ام یو جمع ام دوه جمع ام آی. یعنی د ټولو محلول هغه د ټولو کتلې مجموعه باندې موږ او تاسو تقسیم کو عبارت کتلوي برخه. داسې یو فرمول موږ او تاسو ته په لاس راکړي چې د دې فرمول په واسطه سره هم کولای شو چې د محلولونو غلظت لاسته راوړو. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو یو هم موږ او تاسو د دې څخه وروسته یو هم نه د مولاریټي په نوم سره یو واحد لرو چې د مولاریټي غلظت کولای شو چې د مولاریټي واحد له لارې هم کولای شو چې د غلظت هغه اندازه چې شکرو مقدار تعین کړو یا هم لاسته راوړو. د مولاریټي غلظت لرونکي محلول به موږ او تاسو کولای شو داسې ووایو چې د حل شوي مادې د محلولونو مقدار د محلول په یو واحد حجم کې عبارت د مولاریټي غلظت څخه دي. بیا تکراروم د حل شوي مادې د مولونو مقدار د هغوی د محلول په یو واحد حجم کې عبارت د مولاریټي غلظت څخه دي. چې د مولاریټي غلظت د اندازه کولو واحد کېدای سي چې مول پر لیټر وي، مول پر په همدې ترتیب سره جیم مکعب وي، مول پر متر مکعب وي او داسې نور کېدای سي چې نور واحدات هم چې شي کې واخلي. خو که چیرې حل شوې ماده بیا یا د حل شوي مادې مولونه په یو لیټر محلول کښې وجود ولري دا غلظت ذات بیا د مولر په نوم سره یادیږي. دا غلظت بیا د مولر په نوم یادیږي. یعنی کله چې یو حل شوې ماده واخیستل سي یو مول په یو لیټر محلول کښې حل کړل سي د دې محلول غلظت خپله یو مولر دی. او که چیرې د حل شوې مادې دوه موله په یو لیټر محلول کښې حل کړل سي نو د محلول غلظت به دوه موله روي. خو که چیرې د حل شوي مادې غلظت موږ او تاسو یا د مول اندازه 0.1 مول په یو لیټر محلول کښې حل کړو نو په دې ځای کښې به د محلول هغه 0.1 موله روي. نو دې ته موږ او تاسو په همدې ترتیب سره واحدات ورکول سي. یو مثال لرو ګرانو زده کوونکو، په دې مثال کښې موږ او تاسو وایو چې په یو سلو شپږ نوي ګرام په کچه د ګوګړو تیزاب سلفوریک اسید څلور لیټره محلول کښې که چیرې وجود ولري د دې محلول مولري غلظت محاسبه کړي. د ګوګړو د تیزابو مالیکولي کتله هم راکول سوې ده په داسې حال کې چې هغه مساوي په 8 نوي ګرام سره ده. موږ او تاسو فرمول درلودي چې سی ایم یا هم مولاریټي غلظت مساوي کیږي ام ضرب زر میلی لیټر ضرب مولر تقسیم پر ام ضرب وی سره. نو موږ او تاسو دلته د هغه فرمول پر اساس باندې قیمتونه راکول سوي، د هر کمیت پر ځای باندې خپل قیمتونه وضه کړو چې ام مساوي کیږي په 1.9 ګرامه، وی مساوي کیږي په 4 لیټره او ام مساوي کیږي 8 نوي. یعنی ګوګړو د تیزاب مالیکولي کتله لوی ام چې ده هغه مالیکولي کتله ده او کوچنی ام چې ده موږ او تاسو ته کوچني کتله یا هم عمومي کتله یا هم د هغه مادې مقدار راته یادي. سی ایم یا مولاریټي غلظت پیدا کړي فرمول لرو. په دې فرمول کې د هرې کمیت پر ځای خپل قیمت وضه کړو، قیمت مو وضع کړ ګران زده کوونکو، وینو د ضرب په حالت کې او د تقسیم په حالت کې. لومړی د ضرب حالت له منځه وړو او بیا وروسته په اخر کې تقسیمو. مشابه حدونه د مشابه حد سره ځي، ګرام به د ګرام سره، ملي لیتر به د ملي لیتر سره اختصار سي یوازې به مولر پاتې سي چې په نتیجه کې موږ تاسو دا تقسیم ضرب او بیا مو تقسیم کړ 0.15 مولر یې پلاس راکړه. موږ تاسو وایو چې دلته د ګوګړو د تیزابو هغه مولارتي غلظت مساوي کې چې په 0.15 مولر سره راځو. ګرانو زده کوونکو یو بل قیاسي واحد چې د دې واحد له لارې موږ تاسو کولای شو چې د محلولونو غلظت لاسته راوړو چې هغه عبارت د نارملټي غلظت څخه دی چې خپله دا بیا نارملټي غلظت چې د محلول په یو واحد حجم کې د حل کېدونکې مادې له معادل ګرام څخه عبارت ده چې دته موږ تاسو نارملټي غلظت وایو. لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته موږ تاسو نارملټي غلظت سی غلظت ان معنا نارملټي نارملتی غلظت مساوی کیږي ای کیو منفی ګرام او په دې ترتیب دا معنی چې معادل ګرام پر چې باندې پر یو واحد حجم باندې د هغه حل کېدونکې مادې پر یو واحد حجم عبارت ده نارملتی غلظت څخه دی. او په دې ترتیب د نارملتی یا یو مول یا د مول معادل غلظت چې دی هغه د میکیاس اندازه کولو واحدونه چې دی هغه عبارت ده معادل کمیات په متر مکعب سره معادل کمیات په دیمر متر مکعب سره او په دې ترتیب معادل کمیات چې د هغه پر چې باندې په لیټر باندې کې دایسي چې دا اوسې کچیر د حل کېدونکو ماده معادل ګرام کچا په یو لیټر محلول کې شتون ولري دا غلظت بیا د نارمل غلظت په نوم سره یادیږي. نو روزو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو په نارملټي غلظت باندې یو مثال لرو چې په دې مثال کې موږ تاسو وایي وای د فاسفوریک اسید یو محلول د دې محلول نارملټي غلظت تاسو داسې لاسته راوړي چې کله دغه فاسفوریک اسید محلول په 1500 میلی لیټر کې یو 0.9 ګرامه فاسفوریک اسید وجود ولري تاسو د دې مرکب مالیکولي کتله چې هغه مساوي ده په 8.9 ګرام سره د دې نارملټي غلظت محاسبه کړئ. نو د دې غلظت محاسبه کول لپاره هر کمیات لپاره خپل ټاکلي قیمتونه لرو فرمول لرو. په دې فرمول کې موږ تاسو کولای شو چې قیمتونه وازو کړو مشابه حدونه د مشابه حد سره اختصار کو او په همدې ترتیب سره وروسته د ضرب نه تقسیم عملیه اجرا کو چې په نتیجه کې موږ تاسو دلته وینو چې ملي لیټر د ملي لیټر سره اختصاریږي ګرام د ګرام سره اختصاریږي. د ترتیب یوازې نارملټي یا نارمل پاتې کیږي چې موږ تاسو وایي چې دلته د دې مرکب چې فاسفوریک اسید د دې نارملټي غلظت مساوي کې ده په 12 نارمل سره. ګرانو زده کوونکو اوس راځو موږ او تاسو په همدې ترتیب یو هم د غلظت د واحدات څخه چې هغه عبارت ده مولالټي غلظت چې د دې واحد پر اساس کولای سوچ مورو تاسو د محلول یو غلظت چې شکو اندازه کړو. نو دا مولالټي غلظت چې د خپل د یو حل کېدونکې مادې د مولونو کچې یا مقدار د هغه محلل په یو واحدی کتله کې عبارت ده مولالټي غلظت څخه دی چې په دې ځای کې بیا سی ام لرو. سی یعنی غلظت، ام یعنی مولالټي غلظت چې مول تقسیم پر ام باندې یعنی د یو حل کېدونکې مادې د مولونو شمیر تقسیم د دې د مولونو شمیر دغه محلل پر یو واحدی کتلې باندې هغه محلل چې مثال پکښې یو منحله ماده کې چې کیږي حلیږي د هغه پر کتلې باندې تقسیمو تاسې یو فرمول لکې. د دې فرمول په واسطه به موږ تاسو کولای شو چې مثال هم الکو هر قیمت چې راکول شوی وي یو پر باندې تقسیمیږي مشابه دنیا له بس اختصار کې او بل اخري جواب لاس رکی. خو د دې لپاره ټاکلي واحدونه ګرام سره کون کلورو مول پر کیلوګرام سره مول پر ګرام سره او مول پر د ترتیب سره کولای شو چې کیلوګرام سره ولرو چې عمومي فرموله سی ام مساوي کیږي مول تقسیم پر کیلوګرام یو مساوي ده په مولال سره. دې ته موږ تاسو مولال کی غلظت وایو. بل ګرانو زده کوونکو موږ تاسو یو بل واحد هغه د تیتر غلظت په نوم سره یادیږي چې د دې غلظت په ذریعہ سره په دې واحد په ذریعہ سره هم کولای شو چې د غلظت اندازه او مقدار وټاکو چې دې کې بیا خپل د حل کېدونکې ماده د ګرامونو کچې یا د ګرامونو مقدار پر یو ملي لیټر محلول کې د تیتر غلظت څخه عبارت یعنی کچیر وګورو یو حل کېدونکې ماده د ګرامونو شمیر د هغه محلل یا د هغه محلول پر یو ملی لیټر باندې تقسیم کړل سي عبارت فیتر غلظت څخه دی چې دلته سی یعنی غلظت سی ټی مساوي کیږي ګرام تقسیم پر ملی لیټر سره. سی یعنی غلظت، ټی یعنی تیتر غلظت، د تیتر غلظت مساوي کیږي ګرام. ګرام را تاسو ویلی چې د حل کیدونکې مادې د ګرامونو شمیر، د حل کیدونکې مادې د ګرامونو شمیر تقسیم پر څه باندې، مثال په ډول پر ملی لیټر باندې، پر یو ملی لیټر د محلول عبارت د تیتر غلظت څخه دی. زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو چې د ارزونې په دې برخه کې څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال وایي د پوتاشیم هایدرو اکساید دوه مولره محلول د تیتر به څومره وي؟ د تیتر د غلظت پر اساس به تاسو غلظت پیدا کوي. دوهم سوال د سرکې د تیزابو چې یو سل څلوېښت ګرامه په پنځه سوه ګرامه اوبو کښې حلیږي، تاسو د سرکې د تیزابو هغه څه پیدا کوي؟ د ایتایل د سرکې د تیزابو مالیکولي کتله چې شپېته ای ام یو ده، د دې محلول د مولل غلظت به پیدا کوي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. تاسو ټولو ته د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دوهم لوست ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم، او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې زما سره د لوست تر وروستنی شیبو پورې فاتح شئ. راځو ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د مالیکول جوړښت او فورمولونه، چې د اتلسمې څپې څخه پیل تر درې دېرشمې څپې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوستونو کښې لوستې وه چې خپله مالیکول څه ته ویل کېږي، په همدې ترتیب سره د مالیکول ډولونه وه، د مالیکول جوړښتونه وه، د هغوی قطبیت وه، د دوی ترمنځ قواوې وې، چې موږ او تاسو په تېرو ټولګیو کښې لوستې وه. همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نننۍ ورځې درسي موضوع وي یا د درسي اهداف څخه یو هم همدا ده چې خپله مالیکول او په همدې ترتیب د مالیکولونو هغه جوړښت او ترمنځ یې فورمولونه موږ او تاسو څه شي کړو وپېژنو. نو ګرانو زده کوونکو، د کیمیاوي مرکباتو مالیکولونه چې دي، هغه د هغو ډلو څخه چې کوم د عضوي مرکباتو مالیکولونه چې دي، د هغوی د ځانګړو اړوندو جوړښتونو لرونکي دي. نو د عنصرونو له اټومونو څخه به بېلابېل شکلونه او یا هم په بېلابېلو قواوو سره کېدای سي چې څه شي اوسي تشکیل سوي وي. نو د مرکباتو مالیکولونه د هغوی د بېلابېلو عنصرونو د اټومونو لرونکي دي. نو د اټومونو د اړیکې له لارې کولای سي چې بېلابېل شکلونو سره وموندل سي. نو په همدې اساس مالیکول پېژنو، چې مالیکول څه شي ته ویل کېږي، د مالیکول جوړښت څه ډول ده، په همدې ترتیب کولای سو چې د هغوی د مالیکولونو سمبولونه او په همدې ترتیب فورمولونه هم چې شکو وپېژنو. نو ګرانو زده کوونکو، مالیکول چې دا خپله موږ او تاسو وایي چې د دوو او یا هم د دوو څخه د زیاتو اټومونو د یو ځای والي څخه تشکیلېږي، چې مختلف ډولونه یې درلودله، چې موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستله، قطبي مالیکولونه وه، غیر قطبي مالیکولونه وه. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، راځو اوس د مالیکول هغه عمومي فورمولو ته راځو چې خپل پخپله یو هم د هغوی څخه مالیکولي فرمولونه دي، بل تجربهي فرمولونه دي، او جوړښتیز یا هم ساختماني فرمولونه دي. مالیکولي فرمولونه ګران زده کوونکو کچیرې وګورو، تل یو کیمیاوي مرکب د هغه د تشکیل کوونکو عنصرونو د سمبولونو د ترتیب له لارې د هغه د نسبتي ضریبونو سره یو ځای د دستیکو میتری پر اساس یا هم داغه د زریبونو په نوم سره هم یادیږي، کېدای شي چې داغه پر اساس باندې شي وښودل شي. د بیلګې په توګه موږ او تاسو لکه د اوبو مالیکولي فرمول ته ګورو، دلته موږ او تاسو وینو چې د خپل د عنصرونو د هغوی د سمبولونو د ترتیب له کبله او په همدې اساس د دوی د نسبتي زریبونو پر اساس باندې دوی چې شوي ده ترتیب شوی ده، او په همدې ترتیب وایي چې د خپل د یو اوبو مالیکولي فرمول بلل کیږي. په همدې ترتیب کې چیر موږ او تاسو ګورو ګلوکوز په همدې ترتیب شو، مثال ورکولی شو سوډیم کلورایډ ورکولی شو، او همدې ترتیب سره ایتلین ورکولی شو، او داسې نور مرکبات چې موږ او تاسو وینو چې د خپل د دوی هغه مالیکولي فرمولونه دي. یعنی موږ او تاسو وایي چې د کیمیاوي فرمولونو یو ډول څخه هغه مالیکولي فرمولونه دي چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل. یو بل ډول ګران زده کوونکو، هغه هم عبارت د تجربهي فرمول څخه ده، چې په دې فرمول کښې بیا کېدای شي چې د بېلابېلو عنصرونو د هغوی د اټومونو شمېر په یو مرکب کښې چې شي وښودل شي، چې دې ته به موږ او تاسو تجربهي مالیکولونه فرمولونه وایو. چې د دې تجربې کلمه چې ده خپله په دې ځای کښې هدف یا مفهوم مو داسې ده چې خپله فرمول یوازې د لیدنې او اندازه کولو پر بنسټ، یعنی د توصیفي او مقداري تحلیل په واسطه سره هم کېدای شي چې شي وټاکل شي یا هم ټاکل شوی دی. نو په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو د ګلوکوز په مالیکولي فرمول ته ځیر شو، د ګلوکوز په مالیکولي فرمول کښې موږ او تاسو وینو چې د کاربونونو د اټومونو شمېر مساوي په څو سره ده؟ په شپږ سره، او د هایدروجنونو د اټومونو شمېر مساوي په دولس سره ده، او خپله د اکسیجنونو د اټومونو شمېر چې ده مساوي په شپږ سره ده. نو په همدې اساس موږ او تاسو وایو چې دوی د اټومونو تعداد یې د دونو په دومره اساس سره چې شوې ده تشکیل شوې ده. نو د دوی هغه تجربهي فرمول چې موږ او تاسو وایو هغه سي ایچ دوه او سره، یعنی دلته بیرته موږ او تاسو داسې په خلاصه ډول سره چې دا خپله د دوی یو څه شي ده، یو تجربهي فرمول ده. نو دلته چې ده یوازې د کاربون د اټومونو د هایدروجن او د اکسیجن د اټومونو نسبت چې ده د ګلوکوز په مالیکول کښې موږ او تاسو ته چش کوي راښیي یا هم بیانوي، چې دې ته موږ او تاسو تجربهي فرمول وایي. او بل په همدې ترتیب سره په دې شکل کې هم تاسو ویني چې موږ او تاسو کاربونیک اسید ده، د کاربونیک اسید د هایدروجنونو شمېر چې د دوه ده، د کاربونونو شمېر په همدې ترتیب سره یو ده، خو د اکسیجنونو شمېر هغه مساوي په څو سره ده؟ درې سره ده. نو دلته چې موږ او تاسو د هر عنصر د اټومونو شمېر راته یادوي د او یو بل نسبت یې راته یادوي، دې ته موږ او تاسو تجربهي فرمول وایو. او په عین وخت کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی هغه د لیدنې اندازه کولو پر بنسټ توصیفي او مقداري تحلیل هم دلته ترسره سوی دي. او بل ګرانو زده کوونکو، یو هم موږ او تاسو د مالیکول د فرمولونو د ډولونو څخه یو هم جوړښتیز فرمول لرو یا هم ساختماني فرمول لرو، چې په جوړښتیز فرمول یا ساختماني فرمول کښې موږ او تاسو وینو چې خپله د اټومونو د تعداد سربیره د اټومونو ترمنځ د هغوی اړیکه هم موږ او تاسو څه کوي راشي. یعنی په یو مرکب کښې کېدای شي چې موږ او تاسو ووایو د دوی د عنصرونو او د دوی د عنصرونو د اټومونو ترمنځ هغه اړیکې موږ او تاسو ته، او په عین وخت کښې بېرته د اټومونو شمېر تعداد موږ او تاسو څه کوي په ګوته کړي یا هم راته وښيي، چې دې ډول فرمولونو ته بیا موږ او تاسو دغه جوړښتیز یا هم ساختماني فرمولونه وایو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني، موږ او تاسو وینو چې د کاربون او هایدروجن ترمنځ یو ګونې اړیکه ده، او په همدې ترتیب د هایدروجن د اټومونو تعداد راته واضح، او په همدې ترتیب سره د کاربون د اټومونو تعداد هم څه شوی ده دلته واضح ښودل شوې ده، چې دا خپله یو جوړښتیز فرمول ده. او ګران زده کوونکو دلته موږ تاسو جوړشتیز فرمولونه ویل د چې جوړشتیز فرمولونه باید څه ډول ولیکل سي د هغوی د لیکلو لپاره موږ تاسو ویل چې خپل ځینې وختونه مرکبات کچیر ساده او د هغوی مالیکولونه یا هم مالیکولي فرمولونه لپاره باید موږ تاسو ځینې وختونه د هغوی توصیفي او مقداري تحلیل باندې باید پوسو. نو په هماغه اساس درې مهم نقطې دي چې اول هر عنصر مقداري کمیتونه باید چې سي انالایز او هم تجزیه په واسطه سره لاسته راوړل سي او بیا وروسته هغه په مول باندې چې شي سي تبدیل سي یا هم مول ته واړول سي. دوام کېدای سي چې د هغوی د مرکب د تشکیل کوونکو او د هر عنصر د مولونو اندازه چې د هغه د لومړۍ ماده سره سم لاسته چې شي سي راوړل سي. او دریم د ګرانو زده کوونکو چې دا چې د کېدای سي خپل یعنی موږ او تاسو وایو هغه کمیتونه چې خپل د مادې سره سم چش کیږي حاصلېږي باید د تام چې شو سي زیات متوجه اوسو یا هم پاملرنه اوسو. یعنی کچیر هغه عددونه وجود ولري چې د مرکب د مالیکولونو د تشکیل کوونکو عنصرونو د اټومونو ذرګونه په ساده فرمول کې وجود ولري یا هم تام رقمونه اوسي هغوی باید د رانډاف په طریقه سره یا هم تام ته او یا د ډیر کوچني عدد په ضربولو سره کېدای سي چې تام عدد ته تشکرو تبدیل کړو. څلورم کېدای سي چې د مرکب د موادو کتلې ته هغه تم باید چې شو وسو ډیر زیرو وسو او متوجه وسو د دوی توصیفي او مقداري تحلیل سربیره موږ او تاسو کولای سو چې دغه موادو کتله هم باید معلوم کړو او پر دې بنسټ د توصیفي او مقداري تحلیل په پام کې نیولو سره کولای سو چې د ساده فرمولونو مواد هم په همدې ترتیب سره چې کړو د دې فرمول په واسطه سره داسې لاسته راوړو چې کولای سو وایو چې ایکس مساوي کیږي د مولی یا فرمولی کتله او په همدې ترتیب سره د دوی تجربهی فرمولی کتله. ازو ګرانو زده کوونکو یو هم را تاسو ویل دا چې جوړشتیز فرمولونه څنګه لیکل کیږي د دوی زیات جوړشتیز فرمولونه چې د ساده مالیکولونو د هغوی په هندسي شکلونو پورې او د هغوی د ټاکلو خواصو پورې اړه لري. نو دا چې مالیکولونه ساده هندسي شکلونو درلودونکي دي کېدای سي چې دوه اټومي مالیکولونه لکه هایدروجن مالیکول چې یو ساده شکل لري کېدای سي چې موږ او تاسو ووینو یو هم رازو د هغوی څخه د هغه هندسي شکلونو څخه خطي مالیکولونه دي یا هم په خطي ډول سره د دوی هندسي شکل وایو چې په دې ځای کې موږ تاسو خطي مالیکولونه چې دي د دوی خطي جوړښت دي خط ته ورته یا هم مستقیم خط ته ورته جوړښت لري دوی چې دوی الکترونی ساحې جوړي او په همدې ترتیب سره یا هم د دوی الکترونی ساحو په نوم سره هم یادېږي. او د ویسپر د تیوري پر اساس کېدای شي چې د خطي مالیکولونو ترمن د مرکزی اټوم پر شاوخوا باندې دوی الکترونی ساحې وجود ولري او مالیکولونه خپل ځان ته یو خطي جوړښت ولري د دوی در ترمنز یو سلاتیا درجه زاویه یا ویلنسی زاویه مساوي په یو سلاتیا درجه ده د اس پی هایبرید او چې د اس پی هایبرید په دې ځای کې مراد تاسو مختلف مرکبات هایدروجن سیانایډ او ایتلین او کاربن ډای اکسایډ او داسې نور کولای سوچ تاسو ویني دوی چې د دوی مالیکولونه خطي مالیکولونه دي او د دوی ترمنز یوازې دوی الکترونی ساحې چې سوي دي رامینس سوي دي او الکترونی ساحې ګران زکون کوم راو تاسو داسې تعریف کړل چې هر یو غونی دو غونی درې غونی یو طرفه اشتراکي اړیکا او آزاد جوړه الکترونونه دي ته موږ راو تاسو چې شوایل سو الکترونی ساحه ویل سو. اول ګران زکون کو دین وختونه کې داسې چې داسې مالیکولونه هم موجود ولري چې هغه مسطح مالیکولونه یا هم د الکترونونو درې جوړې الکترونونه مالیکولونه او سیده مالیکولونه چې په خپل شاوخه کې کېدای شي چې درې الکترونی ساحه جوړې کړي او د دې ترمنځ ویلاسي زاویه چې دغه مساوي په 160 درجه سره ده د اس پی 2 هایبرید درلودونکې ده او په همدې ترتیب د اس د اوربیتال برخه 1/3 برخه او د پی د اوربیتال برخه 2/3 برخه ده. د اس ګران زکون کو یو هم ځینې وختونه کې د 160 مالیکولونه وجود ولري چې 160 مالیکولونه چې د خپل مرکزی اټوم په شاوخوا کې 4 الکترونی ساحه رامینځته کړي چې یو دوه درې څلور څلور الکترونی ساحې رامنځته کړي دي، او دوی چې د ایس پی درې هایبرید درلودونکي دي، د ایس پی درې هایبرید درې د پی اوربیټالونو یو د ایس اوربیټال درلودلو سره، او یعنی دلته درې اوربیټالونه دي چې کوي څلور اوربیټالونه دوی منځته راوړي. د ایس اوربیټال یو پر څلورمه برخه، او د پی اوربیټال چې د هغه درې پر څلورمه برخه، د مختلف مرکبات لکه سلفایډ او سلفیټ په مثال کې ورکوالی سو. یو هم ګران زده کوونکو، د مالیکولونو د هندسي شکلونو پر اساس باندې اته سطحي یا اوکتا هایډرایل مالیکولونه دي. دا بیا هغه ډول مالیکولونه دي چې د دوی مرکزي اټوم په خپل شاوخوا کې شپږ الکتروني ساحې چې کوي جوړوي، یو دوه درې څلور پنځه شپږ شپږ الکتروني ساحې لري چې د هر اړیکې ترمنځ د دوی ولانسي داویا مساوي په نوي درجه سره ده. دوی چې دي د ایس پی درې او ډي دوه هایبرید درلودونکي دي، لکه موږ او تاسو چې د سلفر هیگزا فلورایډ مرکب چې وینو په دې ځای کې د ایس پی درې او ډي دوه، چې یو موږ او تاسو د ایس اوربیټال د پی اوربیټالونه او یو دوه هم د ډي اوربیټال، سو د دې ترمنځ ولانسي زاویه نوي درجه، د ایس برخه یو پر شپږمه، د پی برخه درې پر شپږمه، او د ډي برخه چې د هغه دوه پر شپږمه برخه جوړوي. بل ګران زده کوونکو، د جوړستیزو فرمولونو د ساده کولو لپاره موږ تاسو کولی سو چې درې لارې په نظر کې ونیسو. یو دا چې د جوړستیزو فرمولونو د لیکلو لپاره هغه په لنډ ډول چې دوی څنګه باید لنډ ډول ولیکل سي، هغه دا چې زیات وخت د کاربون او د هایدروجن ترمن هغه اړیکه نه لیکل کیږي. دوام کېدای سي چې د کاربینونو د اټومونو ترمن اړیکه ونه لیکل سي، یا هم کېدای سي چې ولیکل سي، او دریم کېدای سي چې موږ تاسو د هغوی هغه کیمیاوي علامې په اساس باندې دي کو او شی لکه تاسو چې په دې ځای کې ویني، موږ او تاسو دلته د یو د پینتان په نوم سره یو مرکب لرو. کچیر وو ګورو، موږ او تاسو د جوړستیزو فرمولونو پر اساس موږ او تاسو ویل چې د دوی په دې ترتی او لمړی په داس شکل سره د هایدروجن او هایدروجن د کاربن او کاربن ترمنځ اړیکه خورو ستا سو ګورو په دې شکل سره موږ او تاسو جوړستیز فرمول ورکړ ساده مو کړل. ځینې وختونه داس حالت هم غوړ کولای چې موږ او تاسو ویل د کاربن او کاربن یا هم د کاربن او هایدروجن ترمنځ اړیکه ورنکو، یا د کاربینول د اټومونو ترمنځ اړیکه ورنکو، او یا ځینې وختونه کولای سو چې یوازې د کاربن او کاربن ترمنځ اړیکه ورکړو، چې دا هم کولای سو چې په دې طریقه سره جوړستیز فرمولونه چې شکرو ساده کړو. رالو ګران زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې چې تاسو یو څو سوالونه ساس لپاره جوړ سوي دي. لومړی سوال، مالیکولي فرمول کې دی چې د کیمیاوي پر بنسټ وټاکل شي، کیمیاوي تعاملات، کیمیاوي